السلام علیکم د مخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. وباوري چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره هلمند ته واستول شي. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته افغان چارواکي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان چې په قتل تورن دی نیولی او افغانستان ته یې سپارلی دی. او په عراق کې زرګونه پوځیان د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د دې هیواد شمال ته استول شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې 11 وسلوال وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي تورن علی احمد د هرات ولایت د غوریانو د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1393 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. په افغانستان کې د انټرپول پولیسو مشر سید افندی وایي نړیوالو پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل وپیژند او تر نیول کېدو وروسته یې افغانستان ته وسپاره. د کورنیو چارو وزارت په وینا قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت تامین کړي. د راپورونو له مخې په دې لاریون کې پر عامو وګړو سربیره د ملي او ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مظاهرهچیانو د ملي یووالي له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د پروان او میدان وردګو له لارو د کابل بامیان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. ویل کېږي چې د تیرو دو میاشتو په اوږدو کې د دیرشو په شاوخوا کې د بامیان اوسیدونکي له کابل سره د دې ولایت پر لویه لاره د وسلوالو کسانو لخوا یرغمل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. کاناډا وایي تر دو راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي حملې پای ته ورسوي. د کاناډا صدر اعظم جستین ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب د هغو کاناډایي سرتیرو شمېر 813 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د دې هیواد ونډه ستایلې ده. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمېر عراقي چارواکو ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موسل ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په جولای میاشت کې د موسل خارونی وو او د محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه لا وختي ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته ورشي. د ازادي رادیو د تاجکیت څنګه یو خبريال چې د قرغیزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیرته خوشی شوی معصومی محمد رجب پرون مخام له 8 ساعت توقيف وروسته د قرغیزي ځواکونو لخوا خوشی شو. دا خبريال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغیزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غفور په نوم سیمه کې ونیول شو. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په دې متنازع سرحدي سیمه کې لانجه ورسته له هغه رابرسېره شوه چې د قرغیزستان د سرحدي ګارد سرتیرو د شنبه په ورځ خپل ملي بیرغ د یو تاجک پر شخصي کور ودراوه او ادعا یې وکړه چې دا کور د قرغیزستان په قلمرو کې ودان شوی. قرغیزي چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغیزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغیزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. او د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا می اته ډوله الوتکه پرون ورځ د یو ورځنیز ماموریت پر مهال نسکوره شوه. په دې پیښه کې درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار مړه شوي. تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورېدو علت معلوم شوی نه دی، خو د روسیې د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بدخشان کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، په بامیان کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 9، په ګردیز کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3، په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0، په کندهار کې هم اسمان ځای ورځ اټکل سوی د تودوخې درجه 22 ټیټه 15، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 0، په هرات کې اسمان ځای وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4، په جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 0، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 2، اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې تما ده سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو درېونه یو پوري نارامه هلمند ولایت واستول شي. د افغانستان حکومت هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنیو چارو وزیر ولس مشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې 150,000 بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا پړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلاً پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو ځما.
نور موضوعات هم لرو. هغه امریکایی چې د ممبئی په حمله کې د ګډون په خاطر په امریکا کې د بند موده تیروي، په تروریستي حملو کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې د لاس لرلو تور لګوي. که د دې خبرې مجلې تر پای راسره اوسئ، نور موضوعات به هم واورئ. دا ازادي رادیو دا او تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي. له برتانیا څخه خپرېدونکې ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو 1200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په هلمند کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي. پر دې موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نه امن ولایت ته استوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیری چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې د غلطه د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیری ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوز ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پروزنه سلام مشوره او همکاري متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوی چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورسپانه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډه پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورسپانه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنۍ چارو وزیر ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون یوې خبری غونډې ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره دې ته اړتیا شته چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له خپلې دندې استعفا ورکړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه د اوازو تر خپرېدلو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګوند نورالحق علومي ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړی ده.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسیدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا خبر په داسې حال کې ردیږي چې مخکې تر دې په یو شمېر راپورونو کې راغلي ول چې ګوندی ښاغلي علومي خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. راپورونه ښاغلي علومي ته د نږدې سرچینو له قوله وایي چې د کورنیو چارو وزیر خپل استعفا وړاندې کړې خو ولسمشر نه ده منلې. په راپورونو کې د سرچینې له قوله لیکل شوي چې کله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنیو چارو وزارت ته د ښاغلي علومي لخوا د انتصاب شوي مرستیال له مقرر رئیس سره مخالفت کار کړ، نوموړي استعفا وکړه. په ځینو راپورونو کې په کورنیو چارو وزارت کې د بدلونونو په اړه هم ویل شوی دی. په راپورونو کې راغلي چې په لویدیځ کې د پوځ قومندان جنرال تاج محمد مجاهد به د کورنیو چارو وزارت لپاره نومان شي او جنرال هلال الدین هلال به یې مرستیال وټاکل شي. ومغوښتل په دې اړه د اجرایه ریاست او د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو چا مو اړیکه ځواب نه کړه. خو تر دې دمخه د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي علومي د استعفا خبر رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د امنیتي مسؤلونو استعفا یو اړتیا ګڼي، وایي چې یادو چارواکو د وضعیت د خوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی وړاندې کړی. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د استعفا مستحق ځکه دی چې په افغانستان کې ورځ پر ورځ جنگ نامنی زیاتیږي او دوی نه ونه کړی شو چې دغه نامنی مهار کی او یا دغه لپاره یو داسې برنامه لاس لاندې ونیسي چې وکولی شي خلکو ته سوله راوړي. زه فکر کوم که استعفا نه وي کړي نو یو ورځ به وی چې دوی به استعفا ته مجبوری کی ځکه چې دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دوی ونتوانېدل چې دغه کارونه مخ وړاندې کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روان مریض کال په لړم میاشت کې د کورنیو چارو وزیر روانو نامنیو ته په پام سره د ولسی جرګې لخوا استعزا شو، خو خبرو یې د وکیلانو قناعت خپل کړ.
د سهار اووه بجې او پنځلس دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان دي. د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت وو. په ایران کې انټرپول پولیسو د علي احمد په نوم د هرات یو اوسیدونکی چې په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. کاناډا وایي تر دوو راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي حملې پای ته ورسوي. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي څو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. او د ازادۍ راډیو د تاجیکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په نړیوال تروریزم کې د پاکستان د لاس لرلو په باب یوه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې چې مشهور ژورنالیست کارلو تاګال کښلې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څو وروستیو مرکو کې خبرداری ورکړی چې که له پاکستان او طالبانو سره خبرې تر راتلونکو څو میاشتو پورې نتیجه ورنکړي، په روان 2018 میلادي کال کې د افغانستان بقا له خطر سره مخامخ ده. تیر کال د طالبانو له لورې د حملو له سختېدو وروسته چې له 2001 څخه راوروسته تر ټولو زیاتې مرشوبلې پکې پیښې شوې او اکثره تلفات پکې ملکیانو ته واوښتل، شاغلی غنی ویلي چې افغانستان ته بد گزار ورکړی دی. شاغلی غنی په خپل وروستۍ تلویزیونی مرکه کې وویل په افغانستان کې د حالاتو شکیدا د سیمه ییزې همکارۍ له اندازې او د هیوادونو ترمنځ د لوبې د قواعدو د رامنځته کولو لپاره له نړیوال فشار سره تړاو لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ولسمشر هدف هغه فشار دی چې پر پاکستان راوړل کیږي څو له مداخلو لاس واخلي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال همداراز لیکي د افغانستان د حکومت منتقدان وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان له کبله نه، بلکې د افغانستان د حکومت د ناکامیو له امله دی، یعنی سیاسي تفرقه، کمزوري ادارې، جګړه ماران او فساد. خو ورځپاڼه لیکي متخصصان زیات شواهد لري چې پاکستان په حملو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د څو نورو هیوادونو په جګړو کې هم لاس لري. د پاکستان استخبارات له ډېر وخت را پدې خو د هغو نړیوالو ډلو کنټرول او اداره په لاس کې لري چې ځان ته جهادي وایي. د دغو ډلو اکثره سنی مذهب دي او حتی ګمان کېږي چې پاکستان د داعش په ظهور کې هم لاس لري. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، حقانی شبکې او نورو سختدری زوډلو ته پناه ورکولو انکار کوي، خو په 2014 میلادي کال د سختدری زو پر ضد د عملیاتو یادونه کوي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور شاید تر ټولو د زیاتې اندېښنې وړ خبره د داعش پر رامستته کې د پاکستان رول وي. د ورځپاڼې پر اساس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیلېدو مخکې په لسګونو او حتی په سلګونو بهرني جګړه مار له دې سیمې د بشار اسد د رژیم پر ضد د سوریې جګړې ته لاړل. د سیمې قومي مشانوي د طالبانو غړي له دې ځایه کوټې ته لاړل او بیا په الوتکه کې قطر ته لاړل. په قطر کې د پاسپورټ له ترلاسه کولو وروسته ترکیې ته روان شول او له هغه ځایه د سوریې په لور وخوځېدل. یو شمیر نور له پاکستان څخه د مځکې له لارې ایران او بیا عراق ته لاړل. نیویارک ټایمز وایي که دا معلومات سم وي، معنا یې دا ده چې پاکستان له قطر او شایي له نورو هیوادونو سره د 300 پاکستانیو په شمول له قبایلي سیمو څخه د سنی سخت دریځو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د یو پاکستانی چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې دا پر جهادي ډلو د پاکستان د کنټرول یو بل ثبوت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پای کې یادونه شوې چې تر اوسه پورې هیچا پاکستان د خپلو دا ډول کارونو په خاطر مسؤول او ملامت نه دی بللی. نو په داسې حالت کې پاکستان ولې له دې ډول اقداماتو لاس واخلي؟
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم نور راپورونه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي پوستونه تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیونه غواړي چې په دې برخه کې هڅې وکړي. څو خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د دولتي تشو پوستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په خپلو برخو کې هڅې وکړي. خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو کموالی سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړې ده.
د اصلا پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سری کی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست، پس چرا د این جوانا را مقرر نمیکنند؟ و
این 150,000 دولتی پستونه خالی دی، ولی پر ځوانان نه ګمارل کیږي. دا سه ځوانان شته چې په هیواد کې د نن او بهر لوړې زده کړې کړي، خو د بیکاری له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
ځینې افغان ځوانان وایي چې په ډېرو خواریو یې لوړې زده کړې کړي او سره له دې چې د زده کړو اسناد لري، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی رادیو ته وویل.
دو سال میشه کې پوهنتون فارغ است، فامیلم سره ما زحمت کشیدم طول 16 سال.
دو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شوایم. کورنۍ مې را باندې پښپړه سکلونو کې ډیر زحمت ایستلای، په ډیرو ادارو وګرځیدم، امتحانونه مې ورکړل، خې نمرې مې واخیستی، خو په نتیجه کې واستلرون کې مقرر شول.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز آزادی رادیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده، او دې چارې ته کافی پرسونل هم لري.
د مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاده دی، معلمین است.
پا مجموع که 150,000 پستونه نه، بلکه 22,000 دی چه دیری ده خونکو او زینه ده خاروالیو دی او ده اصلاحات و ریفورم پوری اړنه لري. د وزیرانو شورا د ورستۍ پریکړې لمخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې اوازې د نظر حیثیت لري.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان پاوز او د کورنۍ چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونو د امنیت خوندي کول دي. په همدې حال کې بلتون پال بلوچ وسلوال وایي دوی به هیڅکله پر خپله خاوره دا پانګونه ونه مني. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلیږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوز او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف یې سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکو کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شاوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چینایي غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
د ژوند له رنګونو مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې په پاکستان کې له میشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وه وایي چې د دې ډلې وسلوالو له دې برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې شنډې شوې وې. ډیوډ هډلی چې د امریکا په یوه زندان کې د 15 کاله بند موده تیروي یوه هندي څارنوال ته په تحقیقاتو کې همداراز د دې حملې په اړه له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI پکې ښکېله وه. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات اوروي.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هندي وڅارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړي اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډلې له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هډلی په امریکا کې له یوه نامعلوم ځایه د هند ځانګړي محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاري په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک تر محاکمه کوي اسناد او شواهد سپارلی دي. دغه محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل دا وضعیې د هډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکر طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف یې وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره یې د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره 2 کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی و او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ور نږدې کړی و.
د ژوند رنګونه زه نسرین شینواری د ننګرهار ولایت رودت ولسوالی نه
په خو به چکل جمعه او یخنی بو بیا به سکول تاسو
په خو به چې جمعه او یخنی بو نو موږ په کوټو کې نستو مشرانو براته بازې د پیریانو قصې کولی زه تر د خپل وړیتوب خپل د شجاعت او د قصې براته کولی
خوراک به بیا سکول تاسو هم خورل
خوراک له کوچا میوه چار مغز بادام دغه شیانو
دغه نه لا ډوډۍ خوراک مثلا چی شی بم تیارو خمخه جمعه یخنی
او جمعه کې لکه آش دغه شیانو تیارول کاری بم تیارول په جمعه کې بس دغه سي زیاتره بم ګرم خوړه تیارول لکاش فوماش
قدر منوریدونکو له دې خبرو سره دا دایرا ورسیدو د سهار وو بجو او ډیر شو دقیقو ته نوې خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي پیل شوه زرغونه منګل په کیسه تاسو قربانه ده
لته سو مننه احمد جان شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم امروز 20 دل و مصادف است با 9 فوریه که سال 2016 میلادی در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان منطقه و جهان با خبر می سازیم و در جریان این نیم ساعت میشنوین که انتظار میره امریکا به زودی صدها نظامی خود در هلمند مستقر بسازم ایره هم میشنوین که گفته شده از سران طالبا در بعض نقاط هرات آزادانه رفت و آمد دارن و افرادشان هم مقرر میکنن موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان منطقه و جهان در حمله نیروهای افغان علیه داعش در ننگرهار 11 عضو این گروه کشته شدند هزاران تن از باشنده های بامیان در تظاهرات خواهان تامین امنیت راه‌های این ولایت شدند کانادا حملاتش را علیه داعش در عراق و سوریه پایان می‌دهد و با یک اعلان جدید مسیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انکشاف تازه‌ای یافته است تفصیل خبرها در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار 11 عضو گروه داعش کشته شده و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. خبرگزاری باختر به نقل از مقامات افغان گزارش می دهد که این حمله دیروز هنگام رخ داد که گروهی از افراد وابسته به داعش در بازار ولسوالی آچین مشغول فعالیت های تروریستی بودند. به گفته یک مقام پلیس، در حمله دیروز به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. پلیس انترپول در ایران یک تبه افغانستان را که به قتل یک تن متهم بود دستگیر و به مقامات افغان سپرده است. بر اساس اعلامیه وزارت داخله افغانستان، مرد متهم به نام علی احمد که باشنده اصلی ولسوالی غوریان هرات است، در سال 1393 پس از قتل یک نفر به ایران فرار کرده بود. سید افندی رئیس انترپول در افغانستان میگوید در نتیجه تلاش‌های پلیس انترپول در ایران قاتل شناسایی و پس از بازداشت به جانب افغانستان تسلیم داده شد. هزاران تن از باشنده های بامیان با راه‌اندازی تظاهرات از حکومت خواستند تا امنیت راه‌های این ولایت را تأمین کند. عبدالرحمن شیدانی نماینده ولایت بامیان در ولسی جرگه خواستش را این گونه مطرح کرد.
بامیانی ها و مناطق مرکزی حق دارند که در مسیرهای ولایاتشان به مرکز کشور عبور و مرور بکنند. حق دارند که از امنیت کامل برخوردار باشند. قانون اساسی گفته است که مسئولیت جانی مالی حق هر شهروند افغانستان است.
گفته می شود که در جریان 2 ماه گذشته حدود 30 تن از باشنده های بامیان در مسیر این را تا کابل از مسیر این ولایت تا کابل از سوی افراد مسلح گروگان گرفته شدند. رادیو آزادی کانادا تا 2 هفته دیگر حملاتش علیه گروه داعش در عراق و سوریه را پایان می دهد. جاستن ترودو، صدر اعظم کانادا دیروز گفت کشورش 6 جت جنگی را که در حملات علیه داعش سهم داشتند از ائتلاف بین المللی بیرون می کند. جزئیات تا لحظات بعد. اردوی عراق هزاران سرباز را در یک پایگاه در شمال آن کشور مستقر کرده تا شهر موصل را از نزد گروه داعش دوباره بگیرند. به گفته مقامات عراقی، این سربازان توسط ائتلاف بین المللی در پایگاهشان در نزدیکی بغداد آموزش دیدند. ایالات متحده همسر یکی از رهبران داعش به نام ابو سیاف را که سال گذشته کشته شد، متهم به دست داشتن در مرگ کیلا میولر، یک دختر جوان آمریکایی کرده است که در اسارت داعش درگذشت. نسرین ابراهیم بهار، مشهور به ام سیاف، همسر ابو سیاف که در ماه می سال گذشته دستگیر شد، اعتراف کرده است که وی و شوهرش کیلا میولر را در اسارت خود داشتند. میولر یک کارمند خیریه آمریکایی بود. مایکل بلومبرگ، شخصیت پرنفوذ رسانه‌ای در آمریکا، گفته است شاید به حیث یک نامزد مستقل خودش را کاندید انتخابات ریاست جمهوری کند. این بیانات یک انکشاف است که می‌تواند مسیر فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تغییر بدهد. بلومبرگ ضمن انتقاد از کاندیدان فعلی برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا گفت تمام گزینه‌هایش را بررسی می‌کند. او گفت من مباحثات کاندیدان را پیش پا افتاده، خشم برانگیز و توهین بر رای دهندگان یافتم و آمریکایی ها شایسته یک رئیس جمهور بهترند. و خبر آخر که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال غرب روسیه 4 تن جان دادند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 9، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 7، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 0، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 5، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 0، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 0، آسمان قسمن ابری.
ساعت 7:37 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. امریکا به زودی صدها نظامیش را در ولایت هلمند مستقر می سازد. گفته می شود سران طالبان در بعض ولسوالی های هرات آزادانه رفت و آمد دارند.
ولی نامنهاد آمدن قضیه که در همون محکمه خود سیستم قضایی طالبان در ولسوالی گوران به نام آقای ملا موسی اشعری برکنار کردن و در عوض از مولوی صاحب ساقی بر معرفی کردن.
حکومت کانادا می گوید حملاتش علیه گروه داعش در عراق و سوریه را تا 2 هفته دیگر پایان می دهد.
The Canadians are tripling their commitment to the train, advise and assist mission in northern Iraq. They're providing other intelligence assistance.
از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
مراجعینی که ما داشتیم کسانی بودن یکی دو نفر که زمانی که به مو کسی که می‌خواستن نرسیدن، مشکلات زیادی که برشان ایجاد شده، چطور از این حالت بیرون شوند؟
با سلام دوباره و صحبتان خوش. زرخونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. انتظار میره امریکا تا آخر ماه فوریه صدها نظامی خود در هلمند مستقر بسازه. روزنامه برتانوی گاردین به اسناد دست یافته که نشان میتن تا آخر این ماه یکندک چند صد نفری از سربازای آمریکایی بر سرکوب طالبای مسلح در هلمند مستقر میشه. وزارت دفاع آمریکا تا حال از ارائه ارقام دقیق این نظامی‌ها که بر کمک با نیروهای افغان به هلمند خاطر رفتن خودداری کرده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
ایالات متحده از میان 9800 نظامیش که در افغانستان حضور دارند، صدها تنشان را تا اخیر ماه فوریه به هلمند خواهد فرستاد. روزنامه گاردین به یافته‌هایش در این مورد اشاره می‌کند و می‌نویسد یک کندک تقویتی نیروهای آمریکایی برای مبارزه با طالبان در محلات مستقر خواهند شد که یک زمان نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در آنجاها مشغول جنگ با شورشیان بودند. با گفته شمار از مقام‌های آمریکایی، نیروهای این کشور که وارد هلمند خواهند شد در جنگ سهم نخواهند گرفت، اما آنها با نیروهای افغان کمک خواهند کرد تا از خودشان در برابر حملات طالبان دفاع کنند. مقام‌های آمریکایی تا حالا از دادن ارقام دقیق نیروهایشان که قرار است به هلمند بروند خودداری کردند، اما آنها این همکاری نظامی را با وسیله آموزش برای نیروهای افغان با اهمیت توصیف می‌کنند. مایکل لوهورن، سخنگوی اردوی آمریکا در کابل، می‌گوید ماموریت آنها مانند گذشته با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغان متمرکز خواهد ماند. روزنامه گاردین می‌نویسد نیروهای اضافی در هلمند به شمار 9800 نفری قوای آمریکا در افغانستان نخواهد افزود. به نوشته روزنامه، شاید تا 800 تن از نظامیان آمریکایی در یک کندک مجهز در هلمند مستقر شوند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید استقرار نیروهای تازه نفس در هلمند به خاطر محافظت از نیروهای افغان با توجه به پیشروی‌های اخیر طالبان در آن ولایت صورت می‌گیرد. با آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توافق کرده که تا پایان دوره کارش 5500 نظامیان کشور در افغانستان بمانند، اما جان مک نیکلسن، قمندان تازه تایید شده نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته که روی تقاضا برای اعزام سربازان بیشتر دوباره غور خواهد کرد. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، هم گفته که افغانستان در وضعیت جنگ قرار دارد، اما به گفته وی نیروهای آمریکایی عمدن این جنگ را رهبری نمی کنند. ولایت هلمند که از کشتزارهای عمده کوکنار در افغانستان است، از پایگاه‌های مهم طالبان به حساب می‌آید. روزنامه گاردین می‌نویسد حکومت مرکزی افغانستان از میان 14 ولسوالی هلمند، فقط 3 ولسوالی به شمار شهر لشکرگاه را در کنترل خود دارد. به نوشته روزنامه، گروه طالبان ولسوالی سنگین را که در آن بیش از 100 نظامی بریتانیایی کشته شدند، در حال حاضر به یک تهدید آشکار مبدل ساخته است.
از ولایت هلمند میریم به هرات. نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی گفتند که سران طالبان در بعضی از ولسوالی های ای ولایت آزادانه رفت و آمد دارند. اونا نسبت به ای وضعیت ابراز نگرانی کرده و گفتند که طالبان در بعضی از ولسوالی های ناامن هرات برای خود قمندان امنیه، رئیس محکمه و دیگر مسئولین تعیین میکنند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، جزئیات دارد.
وجود طالبان مسلط در مناطق از هرات تازه نیست، ولی موجودیت یک عضو طالبان به حیث والی نامنهاد این گروه در هرات تازه به نظر می‌رسد. دکتر مهدی حدید، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، نسبت به این موضوع سخت نگران است. آقای حدید می‌گوید اخیراً فردی به نام مولوی شهیدزاده از سوی طالبان به صفت والی نامنهاد این گروه در هرات تعیین شده است. او میگوید والی نامنهاد طالبان در سفری که به ولسوالی ناامن گلران داشته است، قمندان امنیه و رئیس محکمه طالبان در این ولایت را تعیین کرده است.
اخیراً والی نامنهاد طالبان به نام آقای شهیدزاده چند روز قبل به ولسوالی گلران آمده و بعض تغییراتی در همون سیستم تشکیلاتی که اونا داشتن ایجاد کرده. والی نامنهاد آمدن قاضی که در همون محکمه خود سیستم قضایی طالبان در ولسوالی گلران به نام آقای ملا موسی اشعری برکنار کردن و در عوض از او مولوی صاحب ثاقب معرفی کردن.
در برابر گفتهای مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی، مقامات محلی واکنش نشان می‌دهند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، تاکید می‌ورزد اوضاع امنیتی در کنترل نیروهای امنیتی در این ولایت قرار دارد. آقای فرهاد گفت نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات تلاش می‌کنند تا از برنامه‌های تخریبکارانه مخالفان مسلح دولت در مرکز شهر و مناطق دوردست جلوگیری کنند.
وضعیت امنیتی ولایت هرات با اطمینان میتونم خدمت شما عرض کنم که در شورای نظامی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیره و برنامه‌های اساسی به خاطر اجرای عملیات‌های زمستانی و بهاری به خاطر سرکوب ناراضیان، تامین امنیت، جلوگیری از گشت‌وگذار مخالفین در مناطق دوردست و نزدیک روی دست دارند.
قبل از این مردم در ولایت هرات نگران محاکم سرایی در مناطق تحت کنترل طالبان در ولایت هرات بودند. موضوع موضوعی که در جریان سالهای اخیر اتفاقات ناگواری را در مناطق مختلف از جمله ولسوالی گلران به وجود آورده بود. دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی میگوید
و اکثریت مراجعات مردم متاسفانه در ولسوالی گلران به همین سیستم قضایی هست که در اختیار طالبان هست و همچنان اونا مسئولین نظامی خود بعض تغییرات در اونجا آمدن که قمندان به نام قمندان ملا عزیز الله پسل مولوی بور ایر به عنوان قمندان امنیه ولسوالی معرفی کردن و فردی هم به نام قمندان سب صحت اسحاق زی به عنوان قمندان توله کارزیلیاس مقرر شده. دولت باید در این قسمت توجه فوق‌العاده جدی بکنه.
حدود یک سال می شود که محاکم ابتدائیه در ولسوالی های شیندند، گلران، فارسی و کشک کنه ولایت هرات به خاطر مشکلات امنیتی غیر فعال می باشد و مسئولین این محاکم فعالیت هایشان را در مرکز شهر هرات انجام می دهند.
شنیدین که سران طالبان در بعضی از ولسوالی های هرات آزادانه رفت آمد می کنند و حتی قمندان امنیه و دیگر مقامات خود در بعضی از ولسوالی های ناامن هرات تعیین کردند. با این مسئله رسیدیم به نیمه برنامه. یک دفعه توجه کنین به سرخط خبرها. در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار 11 عضو گروه داعش کشته شده و دو تن دیگرشان جراحت برداشتند. پلیس انترپول در ایران یک تبعه افغانستان را که به قتل یک تن متهم بود دستگیر و به مقامات افغان سپرده است. هزاران تن از باشنده های بامیان با راه اندازی تظاهرات از حکومت خواستند تا امنیت راه های این ولایت را تامین کند. کانادا تا دو هفته دیگر حملاتش علیه گروه داعش در عراق و سوریه را پایان می دهد. اردوی عراق هزاران سرباز را در یک پایگاه در شمال آن کشور مستقر کرده تا شهر موصل را از نزد گروه داعش دوباره بگیرد. ایالات متحده همسر یکی از رهبران داعش به نام ابو سیاف را که سال گذشته کشته شد متهم به دست داشتن در مرگ کیلا میولر یک دختر جوان آمریکایی کرده است که در اسارت داعش درگذشت. مایکل بلومبرگ شخصیت پرنفوذ رسانه‌ای در آمریکا گفته است شاید به حیث یک نامزد مستقل خودش را کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال غرب روسیه 4 تن جان دادند. و یک خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی که از سوی نیروهای سرحدی قرقیزستان بازداشت شده بود دوباره آزاد شده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. حال هم مرور داریم به مقالات چاپ شده در روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است و در آن روی نقش پاکستان در ایجاد و حمایت از گروه های افراطی تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اشرف غنی در چندین مصاحبه اخیرش هشدار داده است که اگر مذاکرات با پاکستان و طالبان تا چند ماه آینده نتیجه ندهد، بقای کشورش در سال 2016 با خطر مواجه است. بعد از تشدید حملات طالبان در سال گذشته که بیشترین شمار قربانیان ملکی و نظامی را بعد از سال 2001 در بر داشت، آقای غنی گفته است افغانستان با مشکل با پای خود ایستاده است. غنی در یک مصاحبه تلویزیونی اخیرش گفت بهبود اوضاع در افغانستان وابسته با پیمانه همکاری های منطقوی و میانجیگری و فشار بین المللی برای ایجاد قواعد بازی میان کشور هاست. نیویورک تایمز می نویسد هدف رئیس جمهور غنی با این بیانش پیمانه فشار است که بالای پاکستان وارد می شود تا به پرخاشگری هایش خاتمه دهد. نیویورک تایمز می افزاید منتقدین حکومت افغانستان می گویند وضعیت افغانستان تقصیر پاکستان نه بلکه ناکامی های داخلی حکومت افغانستان است، یعنی تفرقه سیاسی، نهادهای ضعیف، جنگ سالاران و فساد. ولی به نوشته روزنامه متخصصین شواهد زیاده در دست دارند که پاکستان در تسهیل حملات طالبان نقش دارد. به گفته نیویورک تایمز این برخورد پاکستان نه تنها در مقابل افغانستان است بلکه اسلام آباد در چندین جنگ دیگر خارجی نیز دخالت می کند. استخبارات این کشور از دیر به این سو مدیریت جهادیان بین المللی را به عهده داشته است که شمار زیاد آنها مسلمانان سنی اند و حتی گمان می رود که پاکستان در ظهور داعش هم دخیل بوده است. نیویورک تایمز ضمن یادآوری از انکارورزی پاکستان در مورد پناه دادن به القاعده، شبکه حقانی و دیگر تندروان از عملیات سال 2014 اردوی پاکستان علیه تندروان یاد کرده و می نویسد شاید نگران کننده ترین گزارش ها همین نقش پاکستان در ظهور داعش باشد. به نوشته روزنامه قبل از آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ده ها حتی صد ها جنگجوی خارجی این منطقه را به قصد سوریه و جنگیدن علیه حکومت بشار الاسد ترک کردند. رهبران قومی منطقه می گویند اعضای طالبان از اینجا به کویت سفر نموده و سپس به قطر پرواز کردند و بعد از اخذ پاسپورت در قطر راهی ترکیه شده و سپس وارد سوریه شدند. شمار دیگری از آنها از راه زمین از پاکستان به ایران و سپس به عراق رفتند. نیویورک تایمز می افزاید اگر این معلومات درست باشد به این معناست که پاکستان با قطر و شاید هم با دیگران در انتقال جهادی های سنی به شمول 300 پاکستانی از مناطق قبایلی پاکستان جایی که دیگر به آنها نیاز نبود به میدان های جنگ در سوریه همکاری کرده است. نیویورک تایمز در اخیر مقالهش سوال را مطرح کرده و می نویسد هیچ کس تا حال پاکستان را به سبب کاروایی هایش در گذشته مسئول ندانسته است. پس چرا پاکستان از این کارهایش دست بکشد؟ نشریه دیپلومات نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی تلاش‌های سال تمرکز نموده است. دیپلومات از قول عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان نوشته که به اسوشیتد پرس گفته است قدم اولیه این تلاش‌ها ایجاد یک نقشه راه برای مذاکرات صلح، قدم دومی دعوت از مخالفین مسلح به میز مذاکره و قدم اخیر اجرای پلان صلح می باشد. نشریه دیپلمات همچنان نوشته است که رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی اخیراً در مصاحبه گفت هند، ایران و روسیه نیز باید در پروسه صلح افغانستان شرکت داشته باشند. شنونده عزیز، در چند روز آخر آوازه های منتشر شدند که گویا نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان استعفای خود برای رئیس جمهور غنی پیش کرده، ولی دیروز سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این خبر را رد کرد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
پس از نشر گزارش‌ها و آوازه‌ها در خصوص استعفای وزیر امور داخلی افغانستان، حالا ریاست جمهوری افغانستان سپردن استعفای نورالله قلومی را به ریاست جمهوری به اساس می‌داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این را تایید نکرد که وزیر امور داخلی استعفایش را به رئیس جمهور سپرده باشد.
نخیر استعفا داده نشد و استعفا به دفتر جمهور نرسیده.
آوازه ها در خصوص استعفای نورالله قلومی از سوی ریاست جمهوری در حال رد می گردد که پیش از این در برخی از گزارش ها آمده است که وزیر داخلی افغانستان استعفایش را به ریاست جمهوری سپرده است. با اساس گزارش ها برخی از منابع نزدیک به نورالله قلومی گفتند که رئیس جمهور افغانستان استعفای و ایران نپذیرفته است. در گزارش ها با نقل از این منبع همچنان گفته شده است که پس از اینکه عبدالله رئیس اجرایی با انتصاب معاون پیشنهادی وی برای معاونت وزارت امور داخله مخالفت کرد، آقای علومی استعفا داد. در برخی گزارش ها از تغییرات در وزارت داخله نیز سخن گفته شده است. در گزارش ها گفته شده است که جنرال تاج محمد مجاهد قمندان اردو در غرب کشور به عنوان نامزد وزارت امور داخله و جنرال هلال الدین هلال به حیث معاون ارشد این وزارت معرفی خواهند شد. خواستیم نظر وزارت داخله و ریاست اجرایی را در این مورد داشته باشیم. آنان به تلفن های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این صدیق صدیقی در صحبت با رسانه ها موضوع استعفای وزیر امور داخله را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه استعفای مقامات کنونی امنیتی را یک نیاز دانسته و میگویند این مقامات اجبارنامه برای بهبود وضعیت نداشتند. سالی محمد سالی یک عضو این کمیسیون:
ما میگیم اگر اینا استعفا نکرده باید استعفا بده، برای اینا خوب است، عزتش دهی است که استعفا بده. اینا با اینا یک دستاورد خوب میباشه. بانک یک کسی دیگه باید که بتانه یک مدیریت خوب قوی که بتانه که ما وضع افغانستان دی روزا خراب است، بتانه که اینا افغانستان از این مشکلات بکشه.
این اظهار در حال مطرح می‌گردد که در ماه عقرب سال جاری وزیر امور داخله در پیمان با ناامنی‌ها در کشور از سوی ولسی جرگه استهزا گردید، اما سخنانش مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت کانادا گفته حملاتش علیه گروه داعش در عراق و سوریه را تا دو هفته دیگه پایان میده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
کانادا در 22 فوریه به حملات هوایی بالای گروه داعش در عراق و سوریه نقطه پایان میگذارد. اما دو تیاره این کشور ماموریت نظارتی را به شمول کمک مواد سوخت برای تیاره های ائتلاف انجام خواهند داد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که کشورش با این اقدام شمار نیروهایش را برای آموزش دهی به نیروهای عراقی بیشتر خواهد ساخت. به این ترتیب تعداد نیروهای کانادایی که برای کردهای عراق در شمال آن کشور آموزش می‌دهند به 830 تن خواهد رسید. صدر اعظم کانادا میگوید کشورش تلاش می‌کند تا با کمک رسانی به مردم نیازمند در عراق و سوریه تمرکز بیشتر کند.
Of barbarism isn't.
دشمن کشنده بربریت نفرت نیست. دلیلش همین است و مردمی که همه روزه با تروریسم داعش روبروند به انتقام ما نیاز ندارند، آنها نیازمند کمک ما هستند. مقام های امریکایی از این اعلان کانادا استقبال و از نقش آن کشور تا حالا در ماموریت علیه داعش ستایش کردند. جو شرنز سخنگوی قصر سفید گفته است کشورش منتظر اقدام های بیشتر کانادا در مبارزه با گروه داعش است. به گفته ارنست، صدر اعظم کانادا و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در این مورد گفتگو کردند و انتظار می رود اردو رهبر ماه آینده با هم ببینند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم دیشب در یک نشست خبری گفت که ماموریت کانادا علیه داعش تنها به حملات هوایی خلاصه نمی شود و آن کشور در سایر بخش ها همکار می ماند. کانادایی ها تعداد نیروهایشان را برای آموزش، مشوره‌دهی و ماموریت حمایتی در شمال عراق سه چند می سازند. آنها همچنان همکاری های استخباراتی را فراهم می کنند. در بخش های بشری و انکشافی همکار خواهند ماند و ما اینها را حمایت های خیلی جدی می پنداریم و از این همکاری های کانادایی ها استقبال می کنیم. کانادا از سال 2015 میلادی شامل ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش در عراق و سوریه شد. گفته می شود که نقش کانادا در حملات بالای مواضع داعش در عراق و سوریه دیدگاه کانادایی ها را به دو دسته تقسیم کرده است.
رنگ های
زندگی.
اسمم خاطره بارزه است، روانشناس و مشاور روانی.
خب استاد، مراجعین که میان کدام مشکلات اکثرا به شما برملا میسازه و زیادتر کدام مشوره را بر از اونها ارائه میکنین؟
مشاوره قسمه هست که ارتباط داره با خود مشکل یک شخص، که شخص چی نوع مشکل داره، یا مشکل خانوادگی داره، یا ای که مثلا شخص اصلا یک بیماری روانی داره ولی بیماری روانیش به شکل بیماری جسمی خود نشان میده، که شکل سوماتوفارم یا سوماتایزیشن برش میگن، که نظر به مشکل خود ما پروسه کاری خود آغاز میکنیم. پروسه کاری ما 40 الی 45 دقیقه وقت در بر میگیره، کلا در یک اتاق تنها که هیچ نوع مزاحمت باید نباشه و فقط عموم مشکلاتی که یا مسائلی که او را رنج میده مطرح میکنه و ما آیسا آیسا و گام به گام پیش میریم. اگر یعنی در حد مشوره دهی یا پروسه مشاوره باشه معمولا حدود 6 هفته است، ولی وقتی که مشکل روانی یک است که ضرورت به روان درمانی داره، باز او تعداد جلسات زیاد است.
خب استاد، اکثر مراجعین که نزد شما میان کدوم مشکلات می داشته باشن؟
معمولا تعداد مراجعین ما کسایی هستند که مشکلات خانوادگی دارن، بعض مشاجرات و بعض ناسازگاری هایی که در بین خانم و شوهر یا حتی بین پسر و پدر یا مثلا دختر همراه پدر یا خواهر و برادر، به شکل مسائل خانوادگی هست. و از طرف دیگه زیاد کسایی که مراجعه میکنن معمولا مشکلات افسردگی دارن، مشکلات استراب دارن و از داشتن افکار منفی رنج میبرن، مثلا بی خواب هستن و یا در یک حالت تعرض هستن، نمیتونن که یک تصمیم درست زندگی خود بگیرن یا راه زندگی خود گم کردن. یعنی بیشتر افراد که مراجعینه که ما داشتیم کسانی بودن، یکی دو نفر که زمانی که با مو کسی که میخواستن نرسیدن، مشکلات زیاده که برشان ایجاد شده، چطور از این حالت بیرون شون و دوباره مو شخص فراموش کنن و به زندگی نرمال خود مراجعه کنن. اینا یعنی یکی دو نفر مراجعینه که داشتم این افراد بودن.
یعنی چطور بوده امی مشورای شما که بر از اونا دادین، چی تاثیراتی داشته و پس به حالت نرمال برگشتن؟
فعلا چون پروسر ما نو آغاز کردیم، چون اونا فعلا هنوزم تحت تداوی مشاوره و روان درمانی هستن، فعلا اطور نتیجه که شما میخواین اطور بدست نامده که برتون دوباره بگیم. به نظر ما در هر منطقه ضروری هست که باید یک مرکز موجود باشه تا مردم بتوانه مراجعه کنن، و حتی در هر منطقه که اگر ایجاد شوه بسیار مفید است به مردم.
با رنگ زندگی خانم افغان رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم احمد تکل به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما